سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه می پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس
سلامونه وقت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور له مخې په دې وروستیو کې په دې وخت کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوغو دوه افغانان به او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل، د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په دې وخت کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوند اعدامونو د پاموړ زیات شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فنګ ادي موټرنس په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پرسه الحمدلله زاهد سر په کتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درېنی مکلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فنګ ادي موټرز استازي وای چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 1500 افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. دا چینی شرکت هم وړه موټر جوړوي، هم باروړونکي او امبولانسونه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 28 وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات سفر دی. پاکستان ته د رخچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکیچ د کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې اوه مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ له مخې لومړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی دی ویل دي چې دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقامه رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ له مخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15مې صفحې څخه پیلېږي تر 150مې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدغه فکر کوي چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل سدي چې د دوی تلمند د تعامل ترمن ز چټکتیا باعث کیږي. نو مړې مولا تاسو یو کیمیاوي کینټیک وایو چې کیمیاوي کینټیک خپل د کیمیا هغه څنګه ده چې په هغه کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغه هغه فکتورونو څخه باعث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې مولا تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپل د سرعت لمخ په درې برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کې سر ته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کې کیدای شي ډیر سست تعامل وسی چې بدون د یو کټالیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل و سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول چې موږ او تاسو ویل یو ډیر چټک تعاملات و، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات و. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله چې تاسو په دې ځای کې ښوونی چټکتیا معادله، د عمومي معادله او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایو چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو. د تعامل کوونکو موادو خواص چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص دي، کله چې شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد شي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګ د برق تیرونکو یا د برېښنا تیرونکو د فهم دې ترتیب سره یې دین چې و هغه د مالګ د برېښنا تیرونکو نه و، او داسې نور خواص دي چې دوه درجه او د غلیان درجه د ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکی حالتونه دي. تعامل کوونکو موادو فزیکی حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده. چې موږ او تاسو په تیل وخت چې هم ول وسته غلظت چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټالیست ده. چې موږ او تاسو وویل چې کټالیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو ویل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي، د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هر عمرونه مطرح کیږي. یعنی کچرو وایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډیر اغیزمن عوامل دي. د بیګ په توګه کچیر موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې د اوبو سره ډیر سست ده. خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دا همدې ترتیب سره مختلف مواد چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یعنی مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفي اغیز. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم شوسی کوم اوسی د تعامل په وخت کې. اګران زکون کو د تعامل کوونکو مواد فزیکی حالت موږ او تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخه اخستونکو موادو د هغوی د ذرو اندازه کوچنی اوس یا د موادو د لګیدو سطح ډیر زیات اوس، دلته د دې د موادو د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات شو، په پایله کې به د دې د تعامل کوونکو چټکتیا هم سره چش کیږي ډیریږي چې دا به د بیلابیلو موادو تر منځ چې کیږي رامنځته کیږي د هغوی د فاز په حالت کې که چیرې موږ او تاسو وویله جامد مایع ګاز همداسې نور که چیرې موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کښې تعامل ډېر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په ګازاتو کښې د ګازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډېر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي په پوډري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي د موادو تر منځ دغسې په بېلابېلو مثال موږ او تاسو وویله د دوی د لګېدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده چې په دې کښې موږ او تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو موادو غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې که چیرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی تر منځ تعامل ترسره سي او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي چې دا خپله یوه اندازه هلته څه شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل شو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتېږي چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1888 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یا بلې نقطې ته زیات پوتنشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالاتو سره د دواړو ځایونو تر منځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري چې خپله ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکې تر منځ د انرژي په نوم یاده کړله چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکې کې د ډېرې لوړې انرژي سره یعنی هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو دلته موږ او تاسو د ارهینوس معادله وایو چې ارهینوس هم وموندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخې له زیاتوالي سره یوه خطي اړیکه نه لري بلکې د ډېرو تعاملاتو لپاره د معادلې د چټکتیا له ثابتې تودوخې سره سم موږ او تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو. که څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې کامه ساوي کېږي ای پر دې باندې بالاخره دا یو اندازه هغه ثبوت د دواړو طرفونو موږ او تاسو لوګاریتم نیولی او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو وینئ دا خپله د ارهینوس معادله ده چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو تر منځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای سو چې په هغه صورت کې که چیرې 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای سو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره څه شي کو لاسته راوړو چې په دې ځای کښې چې تاسو ای ای وینی دا انرژی دا او فن دی ترتیب سره مونږ تاسو کولای شو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې مونږ تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې واغیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به مونږ تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. لومړی دا چې د ټکرونو شمیر یې باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری یې باید ټاکلی وي پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د ذرو انرژي چې شو اوسي زیات اوسي چې دغه درې شیګنې یا همدغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده یعنی لوری راته بیانوي او پی خپله یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. په دې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمیر موږ تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره چشکیږي زیاتیږي او تعاملاتو چټکتیا لوړیږي. چې په دې ځای کې موږ تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده. او په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو زرو شمیر ده او ان چې د خپل د تعامل د لومړي تعامل کوونکو زرو شمیر موږ تاسو ته دی. یو مثال مور باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر په یو سیستم کې 2 او 3 2 او 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 زکون کوم رو تاسو ته د لمرنی موادو ته تعامل کوون کو زرو شمیر او د دویمی تعامل کوون کو زرو شمیر مرو تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لمرنی مواد او ان چې د دویمی مواد تاسو ترتیب کو زائد مرو تاسو د دوی د ټکرونو شمیر راشي دواړه د زر په حالت کې د فرمول کې مرو تاسو وینئ زر د دواړو ترمن غ خپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینئ په د دې د کورونو شمیر مساوي په شپانه سره اته سره او په سلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو راسره پاتې شي. او بل زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د اته پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. سلرام څپرکی کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې مخکې له دې چې سایکلو الکانونه ووایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله چې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله چې د څلور اټومونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولای شو چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته یعنې د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویله نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو ویله چې دوی چې د کیمیاوي فعالیت یې لږ ده نو له دې کبله د فرافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولای شي چې د دوی د اټومونو ترمن د سیګما اړیکه جوړه شي او تعویزي تعاملات سرته ورسوي چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه جدي په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبه سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوان د انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو ته د پان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن پښتون کې تشکیږي سوزيږي کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبه سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې چشکیږي لاس تر ازي او کچیر الکانونه د یو شسون یا هم د سون د یو شتو کې پتوګه د هغوی لس وزول څخه یو زیات انرژي تولید سي د بیلګې پتوګه هغه به کچیر مور او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوری جول پر مول انرژي ترې چشکیږي زیات تولیدی یا هم منځ راځي خو کچیر یو کیلوګرام میتان لسوزول څخه بیا و 50000 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځنګړتیاو یا هم د زور د ډیرو ځنګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شو سي استفاده او سي خپل طبيعي غاز د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا غاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې الکانونه لاس تراسي او الکولونه لاس تراسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي ترې لاس تر راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهاید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چې سي ورڅخه لاس تر اسي په لومړي سر کې موږ تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاس تر غل دی الکول تر لاس تر غل دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چې سي ودی تر لاس تر غل دی راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دی هغه د 1600 څخه تر 1800 پورې کېدای شي دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنی د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکرت دوی ترمنځ داسې تر سره کیږي چې دته د ماتې دینې یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنا سره ده یعنی په همدې ځای کې موږ هدف دغه دي چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې کیږي د لوی هایدروکاربونونو لمات دی دوله څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې د صنعت کې د ماتې دینې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخ په لوړ درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلای شي چې په مختلفو اومه نفس څخه قیمتي کوچنی اجزاوي لکه پېټرول ډیزل د خاور تیل او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دې ته تودو خبر کول سي د 1600 څخه تر 1800 پورې تر 1800 پورې موږ تاسو ویني چې دوی څخه کوچنی الکانون چې شکیږي ورڅخه ترې لاسته راځي راځو د الکانون هولوجنیشن تر راځو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د الکانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن بهیر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یو ډول سي آیودین هم وجود ولري دا چې د الکانونو او آیودین چې د خپل د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول چې شکیږي تاویز کیږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو سان د څټه خړولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجي اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې دلته موږ تاسو وایو چې دلته موږ تاسو چې په لاس راکې د قانونو کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي پلاس راکوي او اچ سی ال تیزاب پلاس راکوي او بالاخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ارکرل سی پنګي تر سره موږ او تاسو وینو چې د پڅو پړاوونه کې دلته موږ او تاسو اخی کاربن تیترا کلورای چشکوي پلاس راکوي او سیل تیزاب هم تشکیل لري لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هالوجنیشن عملیه وایي چې دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو نازو ګرانه زه کون کوس د میتان فزیکی او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوتاس ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي اته نیوی فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي خپل بی بویا بی خوند او بی رنگ هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوا وجود لري او خپل میتان غاز د په اوبوکش نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو ته تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتيګریډ دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربن او هایدروجن ترچش سي او بل څه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه ته دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي او په دې ترتیب کچيري درجه تودوخ درجه په کم کړل شي هم په دې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربن مون اکساید ر تشکیږي لاست راځي اوس رالو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربن د دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ حلقه ای ډول یا حلقه ای بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادې ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د چې خپل درې اټومه کاربن درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکلال قانون د اغه CnH2n د چ په دې ته کې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته راشي او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړشت کړی جوړشت او په دې ترتیب د نورو سایکلونو جوړشتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربن څخه جوړ شوی دا او یو کلیر امه کړی دا او سایکلو تان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په دې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدول درجه او د ویل کېدول درجه د ایزلوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویل کېدول درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو الکانون چې دی هغه د کاربن د اټومونو شمیر چې د هغه له دې څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي نو پام دې اساس کچیرو ګورو پروپان پروپین پام دې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چي د جوړښت او پام دې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي اوس راځو ګرانو د کونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو دا چې سایکلو القانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو القانونو ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانونو او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د القانونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د چې د کاربن د اټومونو تشکی ولري او ثبات ډیر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو قوندی کولای شي چې تعویزي تعاملات شي کې سرته ورسي چې یو هم د غوي څخه په سایکلو القانونو باندې د هغوی د هالوجنونو عمل ده چې دلته یو کوچنی کړی ده یا هم کوچنی کړی لرونکي سایکلو القانونو دي د هغوی د هغوی مشتقات د برومین سره چش کیږي په اساني سره کولای شي چې شو کړی تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړی خلاص شي د دې دغه کړی خلاصي یا هم ماتیږي او په نتیجه کې چش کیږي د دې څخه د القانونو برونمي مشتقات شکیږي لاست راځي چې په دې ځکه موږ تاسو وینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب تشکوی پلاس رکبی او کچیر مورو تاسو د قانون او د سایکلو قانون اوکسیدیشن تراسو په دې ذکر بیا مورو تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادی تودوخه کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اوکسیدایز شي او د کوي اوکسیدایزونو او یا هم د زیات تودوخه په واسطه کېدای شي چې نور سایکلال قانون هم شي سي اوکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصي رو په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب تر چشکیږي لاست راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني اوس راځو ګران زده کوونکو د سایکلال قانون نومې شو د نوې د سایکلال قانون چې دی هم دا کړي مرکبات چې دی د قانون په شان د دې ترمن مور او تاسو وینئ چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو لبل سرچشتي نشي ته دی د دې ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادی او د دې د کاربن د اټمونو ترمن د اس پی د هایبرید چشته وجود لري یو دوا درې د اس پی د هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لمړی مور او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا ورسته د ټول مرکب نوم یاد کړئ لکه کې چې کاربن د اټمونو شمیر ده په هغه اساس باندې د دنیا مشادله کوو د مثال په ډول مشه تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان نوم راي سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره پرالو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د ارزونې برخې ته چې لمړی سوال د سایکلو الکانون په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي تشکیلي ورزياتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او کا الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړئ پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکئ ڈائی کلورو پروپان ڈائی ایتائل بیوتان او سائیکل سائیکلو پروپان سائیکلو پینتان مانا نگران از دکون کز موش آتا سنانا نیو رز درسی موضوع پام دیز ای پایتا ورسے تر بیارات لنکل واس پوری شے چاری والاری
دا آزادی رادیو درسی سات په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملمه
په نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دوغه سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي میاخیل صاحب ډیر مننه په لمړي سر کې چې تاسو مشته وخت وېستې او خبري را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامسته سوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نو هلته خو جمهوری یا ریاستی نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي، بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پولیسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساسولي کول سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو د هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و قضایه قوه و او دریو تر باندې او تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وی که هغه پارلماني وی که ریاستی وی دلته تعادل د قوا ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دایي چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید دا وي او دې چې هغه ولس ته خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
ښه، د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا که شاهي و مطلقه شاهي و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دیموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا که، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یوه هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی که هغه قومي سمتي شخصي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډیر ښه سیستم هم ولري او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی و فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټرم وي او ډریور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدل او هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي او کډیر زوړ موټر می او ډرایور یې خوي نو هغه کولای شي چې هغه موټر سالم او زیاته ورسي. نو زمونږه مشکل زیات په قوانینو کې نه البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت او زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون لپاره او ټولنیز عدالت او بالاخره اغه خدمات خلکو د څنګه ځکه دغه زیات مهم دي چې باید تر سره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکی او قابل د تطبیق مې تاسو وګورئ. پاکستان کې یو رقم سیستم ده، په ایران کې بل رقم ده، په افغانستان کې بل رقم وو. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم ګیری کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري. اما بیا تطبیق د قانون لپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدل په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چیرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغه تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه تر سره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سی وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه تاسو فکر کوم چې تاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کوله. خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې تاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډیر ستونزې رامنځته کړلې او هغه زمونږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او رنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت هم دا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړي او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غینه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي انستټیوشن چې کومې دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروري ده یعنی خلک باید په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري نو دا یې زیاته مهمه ده
ش کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم
خاول فدرالس په افغانستان کې ممکن نو کچوي خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیا کې او یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریان الته ځکه چې حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنکړه ځکه چې داخلي جنگونه شول دا واقع هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نه شول نو په دې خاطر باندې د افغانستان د جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نشي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته دا کدی او تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځای به ته عاید راټولې هغه به سره تقسیمې د ولس رول به سره رقم وي نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نکړه په افغانستان کې او یا نه ور کوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي یعنی تعادل په داوی کوي ستاسو نظامي پارلماني وي هغه د چیکن بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړه هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدل شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدل شي یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکی یعنی محلي ادارو ته ورکی هغه په ټولو سیستمونو کې کېدل شي کاغه ریاستي جمهوریت وي پارلماني وي یا فدرالي وي اما کبیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نشي لکه تاسو اوس امریکای کې ګوري اوس اجرایه قوا دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې هغه څه ده ولو دا فدرالي ده اما خلکو سره مشکلات لري دنیا مو سره مشکلات لري دا نو اوس بل بحث ده چې ځکه چې ماغه تعادل چې موږ وو د قواو ترمنځ هغه یو څه د منځ تلون کې ده یا د منځ لاړو یو هدف پورې نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشه کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی په تو مثال کړئ جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکی والیانو ته ورکی ولسوالان ته ورکی او البته قوانین ته تطبیق او خدمات ارزه کی سره نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کی او خلق په تصمیم گیری کې داخل کی ځکه د حکومت ولې تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده نو هر تصمیم چې تنيسي ولس باید په تصمیم کې شریک یا هغه کده کلی په ساته باندې ده کده ولسوالۍ په ساته ده کده ولایت په ساته ده کده مرکز په ساته باندې نو څونه چې ولس زیات داخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځزي بی اعتمادي د منځزي او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس ترمنځ یعنی یو امغږي رامستکی او اعتماد رامستکی نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري کڅ ولسته هغه ک مدنی ټولنې دي ک میډیا ده ک دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کو وایو. په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. ستاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمالی چې د اسلامي حکومت ته، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې د پخپل وای چې حکومتونه چې کوم دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولې ده، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي او حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېخ 500 کالو کې چې نه منګا عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسائل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې ده، نور نه فکرې دي، نو د نفع په مقابل کې به تاسو له ملونه پیدا شوي دي او بل اخره جنگونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړي دي. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نشو ویل حاکمیت ته، نو دا ان د افغانستان د خلکو لپاره ان ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نورو دنیا کې نو.
میا خیل صاحب، ک دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خپل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه چی شي کی؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنگونه وي او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنگي ډله حاکمه کېږي، هغه جنگي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
باران میں بزڑ خو خو بھرے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بھرے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بھرے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکھی زخب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکھی کرن سہارا بموش میں بناو لے راغلے کرن سہارا بموش میں بناو لے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے انکار بندو نڈیرو تڑل
بندونه ډېر وتړل څنګه د خدای چې مې په ګوتو را کول راغلې څنګه د خدای چې مې په ګوتو را کول راغلې عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادو دې راغلې عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادو لکه باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکه باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں